نه بجې شوې سلامونه فرشته صحا کې ما د ازادي رادیو په دې صادق پرونه کې ستاسو قربانه تر هر څه دمخ کې خبرونه د چمن پر دروازه ل ویزه او پاسپورت پرته تګ را تک پیل شوی خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وینن چهارشنبه د جولای 13 مه په چمن کې په شناختی کارتونه او تذکرو تګ را تک پیل شوی خو دا بهر خورا ورو روان دی د هغه په خبره په چمن کې د خلکو غنګونه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي په چمن کې نه هم یشتنی پرلط د جولای په 13 وروسته تر هغه پایته ورسیده چې د پرلط غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د خو پاتیر په شناختی کارتونه او تذکرو تکراتک منی خو د پاکستان حکومت تر وسه په دې اړه رسمن سندي ویلي په داسې حال کې چې په چمن کې پرلط پای ته رسیدلې خو لا هم د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې خلکو پر پرلط ناشتي د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړی نیټه څخه افغانستان سره د تکراتک لپاره قانوني سفری اسناد لرل لازمی کوي د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلطونه پیل شول هنګلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی د سازمان پرون سه شنبه د جولای دروښتمه په خپل تازه ارزونه کې ویلي په خو افغان پاسپورت لرونکو و به شي ودونو ته پرته لو ویزه سفر کول شو په 13 شپږو میاشتو کې د شمیر شپږو اشتراک کته شوې دی په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا چوي چې وګړي کول شي یو 15 ودونو ته بیل ویزه سفر وکړي فرانسا جرمنی ایتالیا جاپان او هسپانیا له سنگاپور روسته هغه هیوادونه دي چې وګړي یو 92 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي د حماس وسلوالې ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د طالبانو د حکومت له بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي حماس وسلوال ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویان حافظ احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د پخوانی ټویټر ویلي کغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی حماس ډلې 13 ورځې اعلان وکړ چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په بیجنګ کې په یو ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی د طالبان حکومت په 13 میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلواله ډلې خپل ملاتړ خودلای دی د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هواد په خاور کې د تحریک طالبان بریدونو د نه منلو وړ بللی دي خو په پاکستان کې چاپیدونکو انګلیسي ژبه ورسپانې ډان د راپور لمخې ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په دریمه په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هواد یادونه نه ده کړې هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره ویلي پاکستان د خپل ادباو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو ترول لاري په سولې زتوګه حل کړي په دې ورسته کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پاکستان ځواک پاکستانی ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوی چې اکثریه په پړه تحریک طالبان پاکستان منل ده اسلام آباد ادعا کوي چې دغه ډله له افغانستان خپل بریدونه پلانوي د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ورسره تړلې منسوټونه تړلې دي د جرمنی د کورنۍ او چارو وزارت نن چهار شنبه د جولای 13 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد په اتو یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 زیونه پلټلې دي د رويټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیرا په فرانکفورت مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه تړل شوې دي ازادي راډیو په منځنۍ صفه شپږنوي 12 په ټول افغانستان کې اوري په دې خبري مجله کې را سره دا مطالب اوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وای د افغانستان په انتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي په دې اړه درته راپور لرو خو د خوست نه د یو ځوان زیارکښ ځوان خبري به واوري چې څنګه د مزدوري ترڅنګ په سګني کانکور ازموینه کې د 301 د شنومرو په ګټل سره د یاد ولایت ته 15 تلار پیدا کړی ده
لاسی ګړای بر سره وا دا بارونه به موړاله مزدوري وا نو په دې سره به چکل د ولسمي بجه شو نو په نیم سر کې به ما زر کلی بدل کړل او ډوډۍ به می وخړه خو انده ته به ځان ورسو
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښته تلای شي، یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. ملکیا مغواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظوري دو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولای. دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کڅه هم ادا کړی چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې پکې په پام کې نیولې، خو یو شمیر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس مو د منظوري لپاره د وزیرانو شورا ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی. ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت کې مزامین لري شوی دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې دا هغه مطابق به په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د ندا محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خبر شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغو ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمی ختمامېدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایوه اوسیدونکو او مخکې محصله چې نغواړي راپور کې نوم خپور سي، بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لری کړي وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېر کتابونه چې د بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لري کړي وسی او پر ځای به د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي امارات و. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کټ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړلته سن یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې جنو دی فاکولټو لپاره او یا هم داسې موضوعات په غوږ کې دی چې په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغه کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره تاسې یو منځپانګه ترتیب کړئ چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغیزمن شوی چې په تړاوی وخت په وخت راپورونه ورکړل شوی دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خوست ولایت ته وجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ یې د مزدورۍ ترڅنګ په ځان شپه ورځ یو کړې وه او بل اخر یې په سګانی کانکور ازموینه کې د 301 دش نمبر په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. پاتې حال به د سنا کاکړ په دې راپور کې وورو.
زما ټول ورځ من ورځ مصروفه وا ان د سحر به چر هو تم نو مخه مبيته کوته راور
هم مزدوري او هم زده کړې او خوري د خوست ولایت اوسیدونکو اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 311 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
زه به چې سهار د لمر د راڅخه وروسته څو ساعته مطالعه وخت وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده، په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګړۍ به راسره وه، دا بارونه به مې وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس نیمې بجې شوې، نو په نیم سر کې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوه.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ګیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسې کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او درون کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته ته پوهنځي ته بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس هم داسې احساس و چې د کنټرولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه، بېخي زیات خوښ وم. دوکانداران زما څخه زیات خوښ و، د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 13 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره تل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.5 نمرو په اخیستو سره د کابل د پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور وش ساته اوریدای شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د کمپاین په پیلولو له بشري حقوقو او مدني سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو لورو لوري د خزو د سیستماتیکي ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. د افغانستان د دې استازولي د بشري حقوقو مشر محب طائب د دې معلوماتو د راټولولو هدف د خزو پر وړاندې د تبعیض د لری کولو کمیټې ته د څلورمې دوري راپور جوړول وبلل. د خزو د حقوقو زینې لانی لدی کمپاین د هر کلی ترڅنګ وای چې افغانستان کې د خزو وضعیت ته په کتو باید د رسیدنې لپاره یې زمينه برابر شي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د خزو پر وړاندې د تعبیض د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولي په ټکو د طالبانو لوري د خزو د سیستماتیکي ځپنې په اړه د اسنادو دراټولولو کمپاین فایل کړ. د استازولي په خپل اکسپانه دغه کمپاین په خبرېدو لټولو افغان خزو د بشري حقوقو مدافعینو او مدني ټولنو او په هیواد دننه او بهر لنړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه د ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي د بشري حقوقو مشر محب طائب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د استازولي غوړي په دې راپور کې د افغانستان تروان وضعیت او پر خزو یې د ناوړه اغیزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښوالي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه وکړم کې گزارش نه تنها مختص
به یو داسې راپور جو کوچنی اواز د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري. مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعال بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 10مې نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، د پروسې سره یو ځای شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبري سوي خبر پاڼې له مخې د افغانستان څلورم دوره راپور به د خزو پر وړاندې د تعویز د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل شي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي دې استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدي د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلی کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسیدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین کې ګډون کول د ټولو مسؤلیت وباله.
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسؤول میدانیم که مونږ هر کله کو او قطعا زنونه مسؤول بولو چې په دې برخه کې له کمیټې سره لازمه همکاري ولرو او کولای شو چې نظرونه، شواهد او مستندونه چې هر ورځ ترلاسه کول دوی سره شریک کړو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو درېو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو بهرنی راپور ورزو جرمنی ته. د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې بعد د شویګانو څلور نور جماعتونه هم وتړل شي. نور حال د فریدې سیال ناورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریزي او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 14 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخي نن سهار د هیواد پاتو یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمنی کې یو لوبخانه او جماعتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړوند څنګه د بلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوې دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څنګه د سخت دریزو او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره د مرکزونو کې د يهودو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپیګل او رسپانې د معلومات لمخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دي بندیز ولګول شي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې د مرکز د یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څنګه فعالیتونه باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په منی کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څنګه چاپی وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړي وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز لدري ولسیزو رهيسي د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې لدې وړاندې هم د اسلامي مرکزونه د سخت دریزو او يهوديت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې ګڼو خلکو مالی او ځانی زیانونه رسیدلی دي. زیانمن شوی ادعا کوي چې تر دې د مورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالې لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکسپان خبر کړي ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څوم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوی چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړ شوی، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې یو 500 کسان مړ شوی او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلهګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته. موږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپنا دل مر کې او گرمی کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیره بنسټونو او دولت چې کومې وعده موږ سره کړې نو تر اوسه هیڅ موږ ته نه دی راکړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپنا ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایت ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې لزیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړ او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوری نظام نه نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو څېړل کېدو لپاره البانیا ته لېږدول شوي د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي وایي چې د البانیا حکومت مرستې کمې شوې دي او دوی کاري فرصتونه او ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې شمیر یې 14 کسانو ته رسیږي ډېری کاناډا او امریکا هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ چې البانیا ته لېږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې. په ځانګړې توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دی او که چیرې دنده پیدا هم شي ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وایي چې د یو لس کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون 34 کسان دا مهال به برخلیک آلبانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غختل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیک د بهیر پر مهال آلبانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت، حمایت هغه مرسته چې تیر کال راکتل شوی وی خیم رسته وی وست کمی شوی او در زینو لپاره پا بش پر توگه در اول شوی دی. دل تخزی و ماشومان خروانی حالت نلری، ماشومان خونزه و تنزی لوگده مودی را حیثی زوریگی و پت مدی
رنگ می برند.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په آلبانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې آلبانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې 3 کلن تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هیواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. روسته لهغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک تر لاسه کړ، د امنیتي ګواښونو لامل د لوړ پوړو دولتي چارواکو، خبريالانو، د ښځو د حقوقو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هیواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او البانیا په ګډون خپلو مقصد هیوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
تاسو زموږه غلاس ادي راټونه او ری د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا 40 کیلومتر پاتې سړک د اسفالت کولو چاره بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. نور حال په دې راپور کې
د دشت ارچی ولسوالۍ وسیدونکو د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی وو، خو د جګړو او نامنو لامل د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړي ولسوالۍ یو تن وسیدونکو محمد اسماعیل له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل:
دا سړک د انقلاب پر فدی خو خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ ته ولاکه، یا بازار ته څوک لاسي، یا کښت لاسي، یا پورت لاسي، وروره نو موټر لاسي، نو موټر سکیل لاسي، وروره در په دې خبره په دې ځکه چې الله دې وکړي چې د خیر سره مر وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی له وجې د کندز تر ښار پورې 1.5 ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي، دغه واټن 0.5 ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري، او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی.
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولای شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او مشکلاتو کې له مرګ په سبا ساعت ته رسېدلی شي کندز ولایت ته مرسول اوس چې دا سړک کې ریسي انشاءالله د 1500 د کولار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی او بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود آزادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشت چرچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپل